السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوې. د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت دی. دا خبري مجله زه سالې وړاندې کوم چې 30 دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر کابل ته تللی. د سولې عالي شورا وایي د دولت له ځینو مخالفو ډلو سره یې تماسونه نیولي دي. راپورونه وایي په پاکستان کې د حرکت الجهاد اسلامي ډلې مشر الیاس کشمیری وژل سوی دی. نور مسایل هم څېړو، خو اوس جناقه الکوزی خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي د کوټې د شورا حزب اسلامي او حقانی د ډلې له غړو سره تماسونه نیولي. د افغانستان په ختیځ کې د ناتو څلور سرتیري وژل شوي. پاکستاني چارواکي د هغو راپورونو د تایید په لټه کې دي چې وایي د القاعده شبکې یو بل مهم مشر د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي د کوټې د شورا حزب اسلامي او حقاني ډلې له غړو سره تماسونه نیولي. برهان الدین رباني چې نن یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د سولې د عالي شورا د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول، په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې، خو له خبرو څخه یې جوته شوه هغه کسان چې د طالبانو د کوټې شورا ته کار کوي له افغان دولت سره خبرو او مذاکرو ته لیواله دي. آیساف ځواکونه وایي د دوی څلور سرتیري د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي. آیساف په یوې اعلامیه کې ویلي پوځیان یې په یوې چاودنه کې وژل شوي. په اعلامیه کې د سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی او دا هم نه دی ویل شوي چې په کوم ولایت کې وژل شوي دي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي نن ماسپښین په یوې ځان وژونکې حملې کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په کونړ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې مدیر عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل دا ځان وژونکې حمله د مرورې ولسوالۍ په لاورډاک سیمه کې د یوې ښځې لخوا شوې. د ده په وینا د حملې هدف د امریکایي ځواکونو د موټر یو کاروان و چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و، خو په ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملې کې د افغان ساتونکو موټر په نښه شوی و. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا مشر محمد الله عابد نن سهار د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د څمکنۍ ولسوال سعادت خان ازادي راډیو ته وویل عابد له خپلو دوو ملګرو سره تښتول شوی، خو ملګري خوشي شوي او دی لا هم درکه دی او دی لا هم لا درکه دی. د نوموړي په وینا محمد الله عابد د څمکنیو یو خارګوټي ته په لاره تښتول شوی. دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو مهم مشر الیاس کشمیری وژل شوی دی. راپورونه وایي کشمیری هغه مهال وژل شو چې بې پیلوټ الوتکې د جمعې په شپه د جنوبي وزیرستان د مرکز واڼې په لمنو کې د غواخوا کلي په یو کور برید وکړ. الیاس کشمیری په پاکستان کې د وسلوالو د 50 مهمو غوښتل شوو مشرانو په ډله کې و. په د باندې تور ده چې په لویدیځو او پاکستاني ځواکونو باندې سختې او مهمې حملې تنظیمولې. هندي چارواکي وایي کشمیری په 2008 کال کې د ممبای تروریستي حملو کې چې 168 کسان پکې وژل شوي وو هم لاس درلود. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیس نن وویل د امریکا پوځ به د خپلو متحدانو د ساتنې او امنیت په مقصد په ټولې آسیا کې خپل حضور په نوي او عصري پوځي ټکنالوژۍ سره ټینګ وساتي. ګیټس په سنگاپور کې د آسیا په امنیتي کانفرانس کې دغه راز وویل د امریکا متحده ایالات په سیمه کې مصیبتونو ته د ځواب ویلو په مقصد د موادو د ځای په ځای کولو یا ساتلو پر مسلې هم غور کوي. د رابرټ ګیټس له څرګندونو څخه داسې بریښي چې متحده ایالات غواړي خپلو هغو متحدانو ته چې په سیمه کې د چین د مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي قوت او د امریکا د مالي ستونزو په اړه اندېښمن دي ډاډ ورکړي. دا به سیمې ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وروستی رسمي سفر وي او ټاکل شوی چې نوموړی به په دې څوکۍ باندې له څلورو کلونو کار کولو وروسته د روانې میاشتې په پای کې استعفا وکړي. یو وروستی خبر وایي رابرټ ګیټس افغانستان ته تللی تر څو هلته له پوځیانو او افغان چارواکو سره مخخه وکړي. د سوریې فعالان وایي په زرونو خلکو نن په حما ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو مظاهره کوونکو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د بشري حقونو ډله وایي د جمعې په ورځ په سوریې کې لږ تر لږه 40 کسان د حکومت پر ضد د مظاهرو په جریان کې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول چې په دوی کې 15 په حما ښار کې وو. حما هغه ښار ده چې په 1920 کال کې پکې اخوان المسلمین ډلې د جمهور رئیس بشار الاسد د پلار حافظ الاسد پر ضد پاڅون کړی و او د وخت حکومت د مخالفانو د ظالمانه ټکولو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان وژلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې د ناتو عملیات د ځمکني کمپاین پر لور روان دي. د روسیې نوويستي خبري اژانس د غراز د لافروخ لوخلي ویلي په لیبیا کې هر ډول ځمکني عملیات به د خپګان وړ وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ناتو نن اعلان وکړ په لیبیا کې د لومړي ځل لپاره په عملیاتو کې له هلیکوپټرو څخه کار واخیست. ناتو نن وویل هلیکوپټرو پوځي وسایل او وسایط په نښه کړي ول او پولي ځواکونه یې هم ویشتلي دي. د سازمان په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې او د هلیکوپټرو د عملیاتو ساحه یې هم نه ده په ډاګه کړې. دوی وایي د هلیکوپټرو په استعمال سره د قذافي د ځواکونو پر ضد عملیاتو کې اسانتیاوې برابرېږي. له یمن څخه ځینې ګډوډ راپورونه خپرېږي چې د دې هیواد جمهور رئیس علي عبدالله صالح د درملنې په مقصد له هیواده بهر تللی دی. العربیه تلویزیون د یمن په مرکز صنعا کې د روغتیایي منابعو په حواله ویلي صالح د جمعې په ورځ حملې کې د وررسېدلو ټپونو د درملنې لپاره سعودي عربستان ته تللی. خو د یمن خبري اژانس دا راپور نه دی تایید کړی او وایي یوازې جګپوړي چارواکي د درملنې لپاره سعودي عربستان ته تللي. جمهور رئیس صالح د جمعې په ورځ له ټپي کېدو وروسته یو پیغام خپور کړ او خلکو ته یې وویل په مری او مخ باندې ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د هند یو مشهور مذهبي مشر د مرګ تر ورځې روژه نیولې تر څو حکومت مجبور کړي چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د وړاندیزونه ومني. سوامي بابا رامدیو چې د یوګا ورځنی پروګرامې د ټلویزیون له لارې هره ورځ زیات شمېر خلک ویني د هغو وزیرانو لپاره د اعدام سزا غواړي چې د اداري فساد تورونه پرې ثابت شي. دا مذهبي مشر د غراز له حکومتي چارواکو څخه غواړي هغه اندازه پیسې چې د رشوت او نورو غیر قانوني لارو څخه یې ترلاسه کړي او په بهر کې ساتلي دي بېرته هند ته راوړي. سوامي بابا په داسې حال کې روژه نیولې چې په هند کې د حکومتي چارواکو اداري فساد بیخي زیات شوی او خلک یې سخت په غوسه کړي دي. څه موده وړاندې د دې هیواد د مخابراتو وزیر د 9.5 میلیارد ډالرو په یوې معاملې کې په اداري فساد تورن او بندي شو. او هانګ کانګ نن په 1989 کال کې په پیکنګ کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهر کوونکو د ټکونې یاد تازه کوي. تمه ده چې د هانګ کانګ په وکټوریا پارک کې د شمو لګولو په مراسمو کې شاوخوا 1,50,000 کسان ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د چین په خاوره کې د تینمن میدان د ټکونې د 22مې کلیزې د یادښت مراسم پر ځای کیږي. په 1989 کال کې د پیکنګ په تینمن میدان کې د جون په 3مې او 4مې د چین حکومتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ټکولو لپاره له ټانکونو او عسکرو څخه کار اخیستی و او ویل کیږي چې په سلونو کسان پکې وژل شوي. هانګ کانګ چې د انګلستان مستعمره وه په 1989 کال کې د چین تر واکمنۍ لاندې شوه خو لا هم نیمه خود مختاري لري او د مظاهرو کولو په ګډون له یو شمېر مدني ازادیو څخه برخمن دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
نن شنبه ده د غبرګولې یا جوزا 14مه چې د جون میاشتې له 4مې سره برابره ده. ورزو رپورټونه ته د امریکا د دفاع وزیر وایي که پر وسلوالو فشار زیات سي د سولې خبرو ته به لاره ورسي. ګیټس په سنگاپور کې تر دغو څرګندونو وروسته نن کابل ته ورسید. د سولې عالي شورا وایي د دولت له ځینو مخالفو ډلو سره یې تماسونه نیولي دي. راپورونه وایي د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د یوې پاکستاني وسلوالې ډلې مشر الیاس کشمیری وژل سوی دی. کشمیری څوک دی؟ اولې نړیوالو ته مهم شخص ګڼل کیږي. په دې باب په همدې خبري مجله کې د نورو مسایلو تر څنګ تاسو ته معلومات درکو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په یو ناڅاپي سفر نن کابل ته ورسید. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بریالیتوب مهم دی. ګیټس د دې میاشتې په پای کې تقاعد کوي. نو ویلي دي چې دا افغانستان ته د خدای پامانۍ سفر دی، شایي له مهمو افغان چارواکو او امریکایي پوځیانو سره وګوري. ګیټس تر دې مخکې په سنگاپور کې و، هلته له افغانستان سره د امریکا پر مرستو ټینګار وکړ. کابل ته د ښاغلي ګیټس د سفر په باب نور معلومات له حمید مومن څخه اورو چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سه مهرباني.
مهرباني سالی سپتا سو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو په خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه، د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په کابل کې دی او اوس مهال هغه رپورټونه چې موږ ترلاسه کړي دي له ولسمشر حامد کرزي سره په خبر بوخت دی او ممکن په راتلونکو څو شېبو کې دوی په یوه خبري غونډه کې را څرګند شي او د شو خبرو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. البته که څه هم د دوی ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه جزئیات لا نه دي څرګند شوي، خو کله چې خبرې غونډې ته را څرګند شي نو بیا به معلوم شي چې دوی په کوم مسائلو باندې خبرې کړې وې. ګیټس لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، له سنگاپور څخه کابل ته راغلی، چیرې چې ده په یوه امنیتي غونډه کې د آسیا په امنیتي مسلو د امریکا نظر څرګند کړ. البته کابل ته د سفر په مهال په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو او همدارس په راتلونکي جولای میاشت کې له افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو د تدریجي ویستلو د پیل په اړه د دې سرګندونه خورا مهم بلل شوې ده. ګټس په افغانستان کې د پخلاینې روانه هڅې که څه هم ضروري بلل خو بیا هم ستاسو تبصرې ته کرا شو د وویل چې د پخلاینې او سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو د فشار ساتل ضروري دی. د پسې موږ سنګاپور کې امنیتي غونډې ته وویل چې پوځي فشار کولی شي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې رښتینې فرصتونه پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزیر چې د 12 ځل لپاره کابل ته سفر کړی او ممکن دا سفر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه روسي سفر وي، د خپل دې سفر په محل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ویستلو کې له بیړې سره هم خپل مخالفت څرګند کړی او ویلی دی چې په دې کار کې باید له زیات دقت څخه کار واخیستل شي. البته دې تر ډېره په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان ماموریت بریالي ساتل خورا زیات مهم دی او په دې ماموریت کې ماته به تر ټولو ستره بیه وي چې د ده په وینا امریکا او نړیواله ټولنه به جبیره کړي. البته ګټس دا څرګندونه په امریکا کې او په تېره بیا د دغه هېواد په کانګرس کې د ځینو هغو بحثونو په ځواب کې کړي چې غواړي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو بهیر ګړندی کړی شي. خو دا چې په کابل کې له افغان ولسمشر سره د رابرټ ګټس خبرې به په کومو مسلو څرخېدلې وي دا به له رسنیو سره د دوی له څرګندونو جاوید شي. البته یو څه بل غواړم، د ګټس د سفر نه مخکې د امریکا د کانګرس یو حیات له ولسمشر کرزی سره لیدلی دی او په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په بهیر او همداراز د هغو زندانونو په مسله باندې چې اوس مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا اداره کېږي په هغو باندې د دې خبرې شوې دي. او دغه امریکایي سناتور چې لینزی ګراهم نومېږي ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د دغه افغان حکومت د دغو زندانونو د سپارلو په موضوع به خپله سپارښتنه د امریکا حکومت ته وړاندې کړي. بلې
بله مومند صاحب، ډیره مننه. په کابل کې حمید مومند و چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د سفر په باب معلومات راکول. ښاغلی ګیټس تر دې مخکې په سنگاپور کې و، نوموړي هلته په خپلو څرګندونو کې وویل که چیرې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان کې پوځي پرمختګ وکړي او پر وسلوالو فشار زیات کړي نو د روان کال تر پایه پورې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو امکانات پیدا سي. نور جزئیات له اجمل ان خبري.
د آسیا پاسیفیک د سیمې په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل که چیرې موږ په افغانستان کې ترلاسه شوې بریاوې وساتو، که چیرې موږ وتوانیږو رامنځته کړې امنیتي کړۍ پراخه کړو، که چیرې موږ د دې پوره ثبوتونه ولرو چې طالبان تر فشار لاندې دي او وړتیاوې یې په کمېدو دي، نو بیا ممکنه ده چې د دې کال تر پایه یو ډول سیاسي خبرو یا پخلاینې ته ورسیږو. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې یو شمېر رسنیو د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د پټو خبرو اترو رپورټونه هم خپاره کړي. په څو هیوادونو کې چارواکو تایید کړي چې دا خبرې شوي خو تر اوسه ورته د سولې بهیر نشي ویل کېدی. څارونکو وایي په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د هغه وسلوالو ډلو سره پخلاینه یو څه اسانه شوې چې له خپل هیواد څخه د بهرنیو د ایستلو لپاره جګړه کوي او د اسامه بن لادن په شان د نړیوال جهاد ایجنډا نه لري. رابرټ ګیټس په سنگاپور کې په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د پخلاین لپاره باید وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي، له جنگ جګړو لاس واخلي او خپلې وسلې پر مځکه کېږدي. رابرټ ګیټس وویل دا مهال طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه ده او کولی شي یوه برخه واوسي که چیرې دوی دغه ټول اصول چې ما بیان کړل عملي کړي. د ګیټس په وینا که طالبان دا کار وکړي دوی به د افغانستان په راتلونکي کې هم سیاسي رول ولري. وسلوال طالبان سره لدې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر فشار لاندې دي، خو د دې کال د پایل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی. رابرټ ګیټس په خپلو دې خبرو کې ویل په کندهار او هلمند کې وسلوال طالبان له خپلو پخو مورچلو ایستل شوي دي او د نوموړي په وینا څومره چې پر دوی فشار زیاتېږي هومره په افغانستان کې له سیاسي جوړجاړي سره مرسته کولی شي. خو ګیټس همدارنګه خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د امریکا په ملاتړ هر ډول پخلاینه کې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. له دې ډلې څخه یو هم هندوستان دی چې طالبانو ته تا د پاکستان د ملاتړو په سترګه ګوري او په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي مهم رول په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د حقانی له ډلې، د کوټې له شورا او د حکمتیار له ډلې سره یې اړیکې نیولې دي. د دې شورا رئیس نن ولسی جرګې ورغوښتې و چې د شورا د فعالیتونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین ربانی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې د حقانی له ډلې، د کوټې شورا او د حکمتیار له ډلې سره یې اړیکې ټینګ شوې دي.
کسایی که مسلح می جنگن که آقای حکمتیار است، شورای کویت است و گروه
حق اموری حقانی سی بس با همه از اینها تماس های گرفته شده
څوک چې له وسلو سره جنګیږي ښاغلی حکمتیار د کوټې شورا او د مولوي حقانی ډله ده ټولو سره اړیکې نیول شوي دي مخالف لوري هم ستونزې لري غواړي چې نمونه یې افشا نه شي ځکه چې ژوند یې په خطر کې دی موږ له مخالف لوري څخه د سولې په هکله جوړوونکي خبرې اورېدلې دي
د سولې د عالي شورا رئیس دا هم وویل چې په وسلوالو مخالفینو کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه په دې ډاډمن نه دي او وایي چې داسې نه چې له دولت سره له خبرو وروسته بندیان شي د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې او پخلاینې په لاره کې د سولې د عالي شورا روانې هلې ځلې ستایي او وایي چې له دې هلو ځلو سره باید نورې مرستې هم وشي د جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي
توانه د سیده حل کې ځکه چې دلته د ګاونډي هیوادونه د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه ښکیل ده تر څو پورې چې هغوی د زړه له کومې صادقانه همکاري ونه کوي یوازې د سولې د یو کمیسیون لخوا دغه مسله نه حل کېږي
خو ځینې وایي د سولې عالي شورا تر اوسه ملت ته هیڅ لاسته راوړنه نه ده ښودلې د جرګې غړې فاطمه عزیز وایي
تمام صحبت های تکراری که همیشه از طریق مطبوعات میگن امروز باز تکرار را از زبان خودشان شنیدیم
طول تکراری خبره چې تل یې په مطبوعاتو کې کوي نن مطلب بیا هم په تکراری ډول واوریدي په دې لاره کې پراخ مالی لګښتونه کیږي د به څوک جبرانوي دا څرګندونه زموږ د قناعت وړ نه دي
مورد قناعت ما نه بود
ځینې افغانان بیا دا اندېښنه لري چې ګواکې د طالبانو نږدې کېدل به د افغانستان لس کلنو پرمختګونو او جوړښتونو ته زیان ورسوي
په افغانستان کې د تغییر او امید په نامه سیاسي ائتلاف هغه راپورونه رد کړل چې وایي د یوې نوې شورا د جوړېدو په هڅه کې ده خو وایي د خپل ائتلاف د پراخولو لپاره یې له ځینو کړیو او اشخاصو سره خبرې روانې دي دغه ائتلاف او ځینې نور سیاسي مخالفین د افغان دولت لخوا د سولې لپاره پر روانې تګلارې سخت انتقادونه کوي له کابل احمد زبیر ژمن
په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره هلې ځلې ګڼندې شوې دي داسې راپورونه ورکړل شول چې د دغو هلو ځلو پر خلاف د تغییر او امید په نوم د ائتلاف په ګډون د یو شمېر اشخاصو او کړیو یو نوی ائتلاف رامنځته کیږي خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د تغییر او امید ائتلاف چې ځان ته د دولت سیاسي اپوزیسیون وایي دغه راپورونه ردوي او وایي له دغه ائتلاف سره د ځینو نورو کړیو او اشخاصو د یوځای کېدو لپاره خبرې روانې دي د دې ائتلاف ویان صدقه فاضل سنچارکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هم رد کړ چې ګینې دوی له وسلوالو مخالفینو سره له پخلاینو سره مخالف دي او ویل دوی په دې برخه کې د دولت له پالیسۍ سره مخالفت لري دی وایي څوک چې غواړي له وسلوالو مخالفو ډلو سره روغ وکړي باید یوه روښانه طرحه او مشخص پروګرام ولري او مشخص میکانیزمونه ورته ولري د یوې اویا کسیزې شورا په جوړېدو نه شي کېدای چې سوله هېواد ته راوګرځي بلکې موږ اساسي نهادونه لرو ډیپلوماسي لرو پارلمان لرو د افغانستان حکومت که غواړي دا مسله په جدي توګه پر مخ بوځي باید د افغانستان د اساسي او قانوني نهادونو سره په تماس کې شي ښاغلي سنجارکي پرته له دې چې د چانو مخلي وویل په دولت کې دننه او بهر له ځینو هغو شخصیتونو او کړیو سره د دوی خبرې روانې دي چې د هیواد له وروستي وضعیت نه ځورېږي په خاطر دې د دغو خبرو په اړه داسې راپورونه ورکړل شول چې د هغو کسانو او کړیو ترمنځ د یو نوي ائتلاف د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هلو ځلو مخالف دي په دغو راپورونو کې د تغییر او امید د ائتلاف د مشر عبدالله عبدالله د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح د ولسي جرګې غړی یونس قانوني او محمد حنیف اتمر په ګډون د ګڼو نورو کسانو نومونه هم یاد شوي دي افغان دولت او د سولې د عالي شورا چارواکو تل د دغو کسانو انتقادونه رد کړي
نن په کندهار پوهنتون کې دوی پر لپسې به می چاودنې وسوي چې دوه محصلین ووژل او دوه پولیس یې ټپیان کړل پر همدې مهال د دې ولایت د عدلی پر رئیس عقیل شاه هم وسله وله حمله وسوه چې نوموړی یې ټپي کړ دې پیښو ته په کتو هر ورځ په کندهار کې ورته پیښه کیږي او ناامني د هرې ورځې په تېرېدو سره پراخیږي ولې د زرګونو افغان او نړیوالو سرتیرو په موجودیت کې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي محمد صادق رښتینی په کندهار کې د سیاسي چارو له کارپو احمد شاه سپر سره مرکه کړې او په سر کې د نننیو پیښ په باب ورڅخه پوښتنه کړې
دا زموږ د پښتنو د سیمو یو ممیزه ده که غیر پښتنو سیمو ته ولاړ سو هلته د پوهنتون او د مکتب د دې ډېرې آیات کېږي هلته په هغه ځای کې داسې د وژنو د جنګ او د جګړې اثار بیخي نه لیدل کېږي حتی موږ اکثرا په پښتني سیمو کې په دا میدان کې کله کله کابل ته تیریږو وینو چې د هغو ټول مکتبونه په داسې حالت کې فعال دي چې یو طرف او بل طرف ته قطارونه په اور کې سوځي مګر مکتب یې فعال وي زموږ په سیمه کې بیا متاسفانه د پونتون او د مکتبو د دې سره حساسیتونه موجود دي، او دا قسمه د هغې د سې یوه برخه بولم چې د پښتنو د تضیفه کولو دپاره کندهار امنیتي حالت متاسفانه چې ورځ تر بلې بدتر دی. که چیرې یوه ورځ کومه پیښه ونه سي خو بل ورځ بیا د هغه څخه په تناسب دوه چنده و درې چنده لو پیښه واقع کیږي. همدا لس کلونه د افغانستان خصوصا د کندهار د دې شاهد دي چې ورځ تر بلې میاشت تر بلې کال تر هغه بلې او زه په امنیتي لحاظ مخ پر خرابېدو ده نه پرسمېدو. که څه هم چارواکي کله د یوه عملیاتو په نامه او کله د بل عملیاتو په نامه خلکو ته واجه د امنیتو د ډاډ ورکوي، متاسفانه چې نه خلکو دا ډاډ ترلاسه کوي او نه امنیت منځته راځي.
په کندهار کې عملیات وسوه او دولت وایي چې طالبان یې ځپلي دي او همیشه دوی د خپلو لاسته راوړنو خبر هم ورکړي. ستاسو په فکر ولې لا هره ورځ دغسې پیښې کیږي؟
عمده علت یې دا دی چې موږ په افغانستان کې یوه دغسې کاري دولتي اداره نه لرو چې هغه دې د امنیت په سمولو کې موثر رول ادا کړی سي. لومړی خو دا چې زموږ دولت اول مجمع د داسې خلکو څخه ده یا داسې خلک پکې کې زیات شامل دي چې هغه د بشر د حقوقو ناقضین دي، هغه یوازې په رشوت او اخلاص او فساد باندې متکی دي، هغه په قومي تعصب اخته دي او هغه د خپلو دارایګانو شتمنیو د ډیرولو په فکر کې دي، هغه د قانون په حاکمیت په فکر کې نه دي، هغه د عدالت راوستل په فکر کې نه دي، او هغه افغانستان ولست د سولې او آرامۍ دروستل هله او ارزونه لري او یا هدي عقل چلی په اصطلاح چلی نه ورځي. خلکو د دولت څخه فاصله نیولې ده. کله چې خلک د دولت څخه فاصله ونیسي د خلکو همکاري د دولت سره نه موجود، دولت په هیڅ اجتماعي او سیاسي او اقتصادي او نظامي مسله کې بریالي کېدای نه شي. یعنی موږ د متاسفانه د داسې او دولت څښتنانیو چې هغه دولت نه په سولې په اړخ کې بریالي دي، نه د جګړې په اړخ کې بریالي دي، نه د باسازي په اړخ کې بریالي دي.
په کندهار کې میش د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر و چې د دې ولایت پر ناامنۍ خبرې کولې. په کندهار کې ولې وسلوال فعال سوي دي؟ ځواب یې د اسمت سروان پر رپورټ کې اوري.
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړ چې د افغانستان په جنوب کې وسلوال طالبان چې په کلیوالي سیمو کې د تیر کال په عملیاتو کې ځپل شوي وو اوس ښارونو ته روان دي. ورځپاڼې له کندهار څخه د یوه راپور په ترڅ کې لیکلي، د کندهار د پخوانیو مجاهدینو د شورا رئیس حاجي عطا محمد چې پخوا د پولیسو سمنوال و، وایي طالبان له 2000 لومړي څخه را پدې خوا اوس په کندهار ښار کې تر بل هر وخت زیات فعال دي. دوی جګړه له کلیوالي سیمو ښارونو ته راوړې ده. د تیر کال د اگست له میاشتې امریکایي پوځیانو د کندهار په شاوخوا کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل او څو ولسوالۍ یې تصفیه کړې چې ورسره په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شي، خو د ورځپاڼې له مخې طالبانو د ولسوالیو په ځای ښار ته مخه کړې او له تیر کال تر اوسه پورې د دوی له لوري ګڼ شمېر مهم مقامات او مشران وژل شوي دي. د وال سټریټ ژورنال د راپور له مخې د کندهار خلک وایي تقریبا هر ورځ وسلوال طالبان چې په موټر سایکلونو سپاره وي هر هغه څوک وژني چې له حکومت سره پرې د همکارۍ شک وکړي. د کندهار والی هم تاییدوي چې دښمن یې هوښیار دی او تل یو ګام وړاندې وي. په وروستیو کې طالبانو د کندهار امنیه قمندان خان محمد مجاهد وواشه، ورپسې د ښار له مرکزي محبس څخه خپل نږدې 1500 بندیان د یوه تونل د کیندلو له لارې خوشې کړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې واڼه ته نږدې په پاکستان کې له القاعده سره د تړلې یوې وسلوالې ډلې مهم مشر الیاس کشمیری وژل سوی دی. دا د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې لپاره تر ټولو دروند گزار ګڼل کیږي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو غټ ټکي له اجمل انس خبري.
وڅلويخ کلن الیاس کشمیری د اسامه بن لادن د جوړې کړې شبکې یو له مهمو عملیاتي مشرانو څخه ګڼل کیده. نو موري پر مهمو لویدوز اهدافو د بریدونو په پلانولو کې پر لاس لارلو تورن وو، همدارنګ پرې تورو چې د هندستان پر ممبئی ښار کې د 2008 کال د بریدونو ترا هم وو. واشنگتن د الیاس کشمیری پر سر 15 میلیونه ډالر یې نام ټاکلی وو. نو موري د جمعې په شپه په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید هدف ګرځیدلی. د فرانسې خبري اژانس ځینو پاکستانی چارواکو له خولې وایي چې کشمیری د خپل نه ملګرو سره په دې برید کې وژل شوی. څارونکي وایي که چیرې د الیاس کشمیری د وژنې راپورونه رښتیا وي نو دا به د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د امریکا لپاره د تروریزم خلاف جګړه کې دویم لوی بریالیتوب وي. د فرانسې خبری اژانس د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له خولې ویلي د دې ډیر قوي ثبوتونه شته چې کشمیري وژل شوی وي، خو دې چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي دا چې دا برید تازه شوی او جسدونه هم د دوی په واک کې نه دي، سل په سله کې دا نشي تاییدولی چې کشمیري دی وژل شوی وي. په راپورونو کې راغلي چې واڼه ته نږدې د غوا خوا په سیمه کې د وسلوالو پوخ سنګر دی چې پاکستاني امنیتي ځواکونه ورته لاسرسی نه لري او کشمیري په همدې سیمه کې وژل شوی. د فرانسې خبری اژانس د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي داسې قوي نښینې خانې شته چې کشمیري وژل شوی وي، خو دا مهال موږ سل په سلو کې نشو تاییدولی او هڅه کوو چې تایید کړو. چارواکي وایي کشمیري له څه مودې راهیسې په سیمه کې وو او دغلته یې له سیمه ییزو طالبانو سره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو خبرې کولې. له ده سره نه تنه نور وسلوال چې وژل شوي ټول د حرکت الجهاد الاسلامي د ډلې غړي وو چې کشمیري یې مشري کوله. د پاکستان یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي که د کشمیري کورنۍ یا د ده د وسلوالې ډلې غړي د کشمیري وژل تایید نه کړي د دې وژنې تایید به اسانه نه وي. څارونکي الیاس کشمیري د القاعده شبکې مهم عملیاتي قمندان بولي.
ومنودل چې پر جنوبي وزیرستان د بې پیلوټه الوتکو د تېرې شپې په برید کې د حرکت الجهاد الاسلامي په نوم د یوې وسلوالې پاکستاني ډلې د مشر الیاس کشمیري د وژل کېدو په باب راپورونه ورکړل سوي دي. کشمیري امریکا ته د مطلوبو لومړۍ درجې کسانو په کتار کې وو. کشمیری څوک وو؟ نوموړی دغه ورځ تېره میاشت په کراچۍ کې د مهران په نوم د پاکستان د سمندري ځواکونو پر اډې د برید اصلي ترا ګڼل کېږي. په دې باب احمد تکل له احمد سهیدی سره چې مخکې په پاکستان کې د افغان ډیپلومات په توګه دنده یې هم ترسره کړې ده مرکه کړې.
سهیدی صاحب، تاسو الیاس کشمیری پیژنئ؟ دی څوک وو؟
الیاس کشمیری اصلا د کشمیر را تقریبا شل کاله کېږي چې طالبانو سره د القاعده سره نږدې اړیکې لرل. هغومره چې له اسامه نه وروسته الیاس کشمیری د هغو خلکو دی چې یو هفته مخکې امریکایان پنځه نفره مهم اعلان کړي چې ملا نواز عمر دی، امین الزواهری دی، الیاس کشمیری دی، ابراهیم دی او عدل دی. په دا پنځه نفرو کې یو الیاس کشمیری و.
د ده وژل کېدل د افغانستان د جګړې لپاره څومره اهمیت لري، د امریکایانو د بریالیتوب لپاره څومره اهمیت لري، او د وسلوالو مخالفینو پر عملیاتو به څومره تاثیر وغورځوي؟
بېشکه تاثیر یې همدا دی لپاره چې الیاس کشمیری یو مهم شخصیت د القاعده یو مهم غړی و. برعلاوه چې دی په وزیرستان کې قوت او نیرو درلودل، په کشمیر کې هم درلودل، یعنې مضبوط و. بیا نو د ده فرق دا و چې روابط یې د لشکر طیبه سره هم نږدې و، برعلاوه چې القاعده سره نږدې و، د حافظ سعید لشکر طیبه هم سره نږدې اریک لدرول دی، دواړه دوستانو.
له دې معلومیږي چې هندوستان به هم د دې خبر په اورېدو ډېر خوشحاله شوی وي.
بېشکه هندوستان به کې خوشحاله سوی، اما داسې معلومیږي چې سر له نه ویني. بیا نو پاکستانیان د امریکایانو سره، د امریکایانو د استخباراتو سره نږدې اریکې شروع کړي، همکاري کوي.
ستاسو مطلب دا دی چې په دې وروستیو کې چې امریکایانو اعلان وکاو چې پاکستان او امریکا موافقه کړې ده چې له دې وروسته به استخباراتي معلومات له یو بل سره شریکوي، تاسو فکر کوئ چې دا اقدامات به د همدې همکارۍ په لړ کې کیږي؟
یو حقیقت ده، یو همکاري ده. بیا نو چون پاکستان تقریبا د پاکستان چې څلور شپېته کاله عمرې تېرېږي زیات تر فشار لاندې ده. اوس پاکستان غواړي چې هر څومره چې امکان ولري ژر تر ژره غټ غټ توفې امریکایانو ته ورکړي چې بېرته د امریکایان اطمینان حاصل چې رشتیا پاکستان له موږ سره درست همکاري کوي.
د پاکستانیانو په دې توفو کې به د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم شامل وي کنه؟
پاکستان خپل منافعت ګوري. د پاکستانیانو یو شعر ده چې سب سے پہلی پاکستان دار شي مو موږ ته پاکستان ده. پاکستان چې نن دا فرصت پیدا کړي چې رشتیا د ملا محمد عمر په سر کې یا د بل په سر کې زه قطه ګټه وکوم، حتما دریغ به نه کوي. یعنې دا خلک همیشه دابل کار کوي، یو طرف یو چا ته مای کوي، وروسته ورته دم جوړوي. دا بیا سیاست تر هغه وخت پورې چې په ملا عمر باندې ضرورت بولري ساتي، چې ضرورت نه وي اپن ورته مشکل ایجادوي.
د کشمیری وژنه ستاسو په نظر آیا دا ښیي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده د ټاپ مشرانو د وژنې لړۍ نوره نو پیل شوې ده؟
زه فکر کوم داسې معلومیږي چې دا پروسه را روان ده. بعد له اسامه بن لادن، الیاس کشمیری، ایمن الزواهری، عدل، عبدالرحمن دا خلق یو ردیف کې دي، یعنی مهم خلق دي. حتی بعضی خلق داسې اوازه کول چې هغه وخت چې اسامه مړ شو ویل الیاس کشمیری به جانشین شي، اما چون الیاس کشمیری او کشمیری پاکستانی الاصل دی دا امکان نه و. ورنه دی دو امتیاز لري، یو خو د القاعده سره له پخانه ملګری و، دوست و، ارتباط درلودل، یعنی د لشکر طیبه سره د حافظ سید سره دوی له پخانه نږدې اړیکې درلودل، یعنی په دوه جبهو کې دوی نفر درلودل.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د احمد تکل پښتنې ځوابولې ومرودل چې د بی پیلوټ الوتکو د تیر شپې په برید کې د حرکت الجهاد الاسلامي په نوم د یوې پاکستاني ډلې مشر الیاس کشمیری وژل سوی دی. و نیمه بجې سوی امید مرزبان ورستۍ خبري مجله وړاندې کوي.
با عرض سلام، سالی محمد سالی، و نیم نه شپگ نیم بجه شوی، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. تا ساعت 7 این مجله خبری ادامه خواهد داشت. در جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان می شنوید. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد. در این مورد تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز می کنیم. مصطفی صدیقی و تازه ترین خبرها.
سرخط تازه ترین خبرها. وزیر دفاع آمریکا به طور ناگهانی وارد افغانستان شده است. شورای عالی صلح میگوید برخی از اعضای شورای کویته به مذاکره با حکومت تمایل نشان دادند. مقام های پاکستانی در حال تایید خبر کشته شدن یک رهبر دیگر القاعده در خاک پاکستانند. این هم مشروع خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شد. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که رابرت گیتس با رئیس جمهور کرزی و همتای افغان خود در مورد مسائل متعدد از جمله روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مسئله تلفات افراد ملکی و اجلاس آینده وزرای دفاع ناتو که در بروکسل برگزار خواهد شد صحبت و مذاکره خواهد کرد. گیتس پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی سنگاپور وارد کابل شد و در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور کرزی هم حضور خواهد یافت. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید برخی از اعضای شورای کویته برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تمایل نشان دادند. برهان الدین ربانی که امروز در نشست عمومی ولسی جرگه راجع به دستاوردهای شورای عالی صلح به اعضای مجلس معلومات میداد گفت:
اخیرا ما با یک مجموعه شورای کویته در ابوظبی دیداری داشتیم. یک مطلبی را اونا سریعا برای ما گفتن. اونا گفتن که آیا که ما وقتی که با شما بپیوندیم آیا دوباره بندی نمیشیم؟ به هر حال ما به شان اعتماد دادیم و اعتماد سازی هم فعلا از جمله مسائل بسیار عمده است.
آقای ربانی گفت آنان تماس های را با اعضای شبکه حقانی و حزب اسلامی هم برقرار کردند و به گفته او این افراد در مورد تامین صلح در افغانستان نظریات سازنده دارند. در دو انفجار پیهم در داخل ساختمان پوهنتون ولایت کندهار دو محصل کشته شدند. شیرشاه یوسفزی آمر امنیه ولایت کندهار برای رادیو آزادی گفت یکی از این محصلان دستیار سرپرست قوماندانی امنیه ولایت کندهار بوده است. در این حادثه که حوالی ساعت 12:30 امروز در اثر انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در دو موترسایکل به وقوع پیوست دو پلیس زخم برداشتند. 4 سرباز ISAF در شرق افغانستان کشته شدند. ISAF با پخش خبرنامه گفته است این سربازان امروز به دنبال یک انفجار به قتل رسیدند. در مورد هویت این سربازان و اینکه آنها در کدام ولایت شرقی افغانستان جان باختند چیزی گفته نشده است. مقامات پاکستانی میگویند در تلاش تایید این خبرند که آیا یک رهبر برجسته القاعده در حمله راکتی ایالات متحده آمریکا در خاک پاکستان کشته شده است یا نه. بر اساس گزارش‌ها الیاس کشمیری شاید در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در قریه خوا در حومه شهرک وانا مرکز وزیرستان جنوبی کشته شده باشد. این حمله ناوقت دیروز رخ داد. کشمیری یکی از 5 رهبر است که در پاکستان تحت تعقیب قرار داشته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز گفت که اردوی ایالات متحده به خاطر حفظ متحدان خود حضورش را در سرتاسر آسیا با تکنولوژی عصری مستحکم خواهد ساخت. رابرت گیتس این موضوع را در جریان کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت. از این سخنان گیتس چنین معلوم می شود که آمریکا می خواهد با متحدانش که از قوت اقتصادی چین در منطقه نگران هستند اطمینان بدهد. این آخرین مسافرت رسمی گیتس به منطقه است. قرار است او در همین ماه از سمتش به حیث وزیر دفاع آمریکا استعفا بدهد. گزارش‌های ضد و نقیض در این مورد موجودند که آیا علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به خاطر معالجه به خارج از این کشور مسافرت کرده یا نه. کانال خبری العربیه از یک منبع طبی در صنعا نقل قول میکند که صالح به خاطر معالجه به عربستان سعودی سفر کرده است. او دیروز جمعه در اثر اصابت راکت بر مسجد ریاست جمهوری یمن از ناحیه سروگردن زخم برداشت. و فعالان سوریه میگویند که ده ها هزار نفر امروز در شهر حما در مراسم خاکسپاری ده ها اعتراض کننده شرکت کردند که توسط نیروهای امنیتی این کشور دیروز کشته شدند. گروه های حقوق بشر میگویند که حداقل 44 نفر در جریان تظاهرات دیروز در سرتاسر سوریه کشته شدند. شهر حما در سال 1982 صحنه سرکوبی شدید بود. در آن زمان سازمان اخوان المسلمین علیه رئیس جمهور وقت سوریه حافظ الاسد به پا خواستند. گزارش ها می گویند که در آن زمان 3000 نفر کشته شده بودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان در این مجموعه خبری از من مصطفی صدیقی. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا در ادامه این مجله خبری همراه امید مرزبان باشید.
شش و 36 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد. شورای عالی صلح میگوید شورای کویت به مذاکرات صلح علاقمندی نشان داده است.
خواهش از وایست که نام هایشان افشا نشود، اما با این حال هم نظرات بسیار جدی در قسمت صلح و بسیار سازنده از اونا ما شنیدیم.
در این حال ائتلاف تغییر و امید یک بار دیگر گفت برای مصالحه با طالبان طرح واضح و آشکاری وجود ندارد. و گزارش ها می رسانند که یکی از رهبران مهم گروه القاعده در پاکستان کشته شده است. با سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم به شما عرض سلام و شام بخیر دارم. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شده است. انتظار می رود وی امروز با رئیس جمهور کرزی و همتای افغان خود جنرال عبدالرحیم وردک دیدار و گفتگو کند. پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی سنگاپور گیتس وارد کابل شده است و قرار است ناوقت امروز در یک کنفرانس خبری نیز حضور یافت و نتایج دیدارهای خود با مقامات افغان را به خبرنگاران تشریح کند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
در آستانه برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو ناتو در بروکسل و در میان موجی از انتقادهای حکومت افغانستان در خصوص ادامه تلفات افراد ملکی که عمدتاً به عملیات نیروهای بین‌المللی در این کشور نسبت داده می‌شود، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وارد کابل شده است تا روی همین مسائل و برخی از موضوعات داغ‌تر با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده و با قماندانان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز دیدار کند. رابرت گیتس در این سفرش که شاید آخرین دیدار وی با عنوان وزیر دفاع آمریکا از کابل باشد، مأموریت دشوار قناعت دادن رئیس جمهور برافروخته افغانستان را نیز بر عهده دارد که به وی بفهماند نیروهای آمریکایی و سایر قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان تلاش بیشتری خواهند کرد تا غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. روز سه شنبه هفته گذشته رئیس جمهور کرزی با قرار گرفتن در برابر ده ها خبرنگاری که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان حضور یافته بودند و ایالات متحده و متحدینش که در افغانستان جنگ زده از کار دارند با لحن تند آخرین هشدار را صادر کرد که عملیات خودسرانه ایشان را به طور کامل پایان بدهند. این هشدار وی پس از آن صادر شد که در نتیجه یک عملیات نیروهای تحت فرمان ناتو در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند 14 تن از غیر نظامی ها عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. اما حالا چشم ها همه به طرف عملکرد نیروهای بین المللی و تصامیم بعدی حکومت افغانستان دوخته شده است که اگر بار دیگر اتفاق بیفتد و ملکی ها کشته و زخمی شوند چه خواهد شد؟ وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پیش از آمدن به کابل در سنگاپور به مسئله ادامه فشارهای نظامی بر طالبان مسلح در افغانستان تاکید کرده است. گتس به این نظر است که فشار بر طالبان میتواند این گروه را وادار به مذاکره واقعی و نزدیک شدن به جریان صلح بسازد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر از سمتش کنار برود، این اظهارات را در حال ابراز کرده است که موج تازه از تمایل برای مذاکره و آشتی دادن طالبان و حزب اسلامی با حکومت هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از این کشور به وجود آمده است. در حالی که اداره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خود را برای آغاز مرحله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آماده می‌سازد و کار تدارک لوی جرگه در خصوص بحث روی سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نیز آغاز شده است و از جانب دیگر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس همزمان با آغاز این تحرکات از سمتش کنار می‌رود، برای بسیاری از حلقات در داخل افغانستان این مسئله سوال برانگیز است. فشارهایی که گتس از آن سخن میزند از چه طریقی بر طالبان اعمال خواهد شد؟ در این میان تلاشهای صلح با چه سرنوشت روبرو میگردد؟ از سوی دیگر همتای افغان گتس جنرال عبدالرحیم بردک قرار است این هفته در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که در بروکسل مرکز بلژیم برگزار میشود اشتراک کند. انتظار می رود در این اجلاس که بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار می شود در مورد مسائل عمده از جمله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و تجهیز این نیروها بحث شود. از همین اکنون امیدواری های نیز است که چراغ های سبز در این زمینه ها نشان داده شود و همچنان مسئله حمایت از تلاش های صلح افغانستان در این اجلاس مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. البته این چیزهایی است که افغانستان آن را برای رفتن به سوی آینده حیاتی می داند تا در نتیجه صدای تفنگ در این کشور خفه شود.
شنیدید که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. گیتس پیش از این در سنگاپور در یک کنفرانس بین المللی شرکت داشت و درباره افغانستان نیز سخنرانی کرد. وزیر دفاع آمریکا در این کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت اگر فشارهای نظامی بالای طالبان به همین گونه ادامه یابد، ممکن است تا زمستان امسال زمینه مصالحه با آنان مساعد شود. در این حال شورای عالی صلح میگوید در ادامه تلاش‌ها به خاطر مذاکرات صلح با طالبان، شورای کویت به مذاکرات صلح علاقمندی نشان داده است. رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی امروز در این مورد در کابل سخن گفت. جزئیات بیشتر از منیژه دیوا از کابل.
در میان انتقادهای جدی که در رابطه با فعالیت و دستاوردهای شورای عالی صلح و اجرای مذاکره با مخالفان مسلح دولت صورت می‌گیرد، رئیس این شورا می‌گوید که قدم‌های نخستین در خصوص گفتگو با گروه‌های مختلف مسلح صورت گرفته است. پروفسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که به روز شنبه در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافته بود می‌گوید تماس‌های با گروه اقانی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و شورای کویته برقرار شده است.
کسایی که مسلح می‌جنگند که آقای حکمتیار است، شورای کویته است و گروه حقاموری حقانی سیب است، با همه از اینها تماس های گرفته شده و اونها هم محدودیت ها و مشکلات بسیار زیادی دارند. خواهش از وایست که نام هایشان افشا نشود، میگن که ما حیاتمون در خطر است. اما با این حال هم نظرات بسیار جدی در قسمت صلح و بسیار سازنده از اونها ما شنیدیم.
رئیس شورای عالی صلح میگوید که در میان مخالفان مسلح حکومت نگرانی های وجود دارد که مبادا پس از گفتگو با حکومت افغانستان دوباره مورد پیگرد قرار گیرند و در نهایت زندانی شوند. در این حال برخی از نمایندگان مردم برقراری تماس های شورای عالی صلح را با گروه های مختلف مسلح یک دستاورد خوب میدانند. قاضی حنفی یک تن از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
به واقعیت استاد تا حال توانستن به ارتباطی قضیه من حیث تحداب کارسازی کنند. استاد که توانستن در ابعاد سیاسیش با ممالک تمویل کنند، بر ابعاد دیگه که ممالک مخالف مسئله بودن صحبت کنند، برای قوتی که افغانی بسازند.
اما شماری از نمایندگان مردم به این باورند که شورای عالی صلح تا اکنون هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته است. فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه:
تمام صحبت های تکراری که همیشه از طریق مطبوعات میگن امروز باز تکرار از زبان خودشان شنیدیم. مصارف گزافه که در این پروسه میشه بالاخره ای که جبران میکنه ایره مورد قناعت ما نبود و قناعت ما را فراهم نکرد.
از سوی دیگر نگرانی های وجود دارد که با گفتگو با طالبان دستاورد های چندین ساله حکومت افغانستان از میان خواهد رفت. اما رئیس شورای عالی صلح می گوید که با مذاکره با طالبان دستاورد های چندین ساله این کشور حفظ خواهد شد. رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح تا اکنون به برخی از کشورهای همسایه و منطقه سفر کرده و در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان پشتیبانی برخی از این کشورها را نیز به دست آورده است.
شنیدید که رئیس شورای عالی صلح میگوید شماری از اعضای شورای کویته برای اشتراک در مذاکرات صلح علاقمندی نشان دادند. برگزاری مذاکرات صلح با طالبان و سهم ساختن آنان در حکومت آینده طرفداران و مخالفان زیاد دارد. گروه عمده ای که با سهم شدن طالبان در حکومت مخالفت نشان میدهد ائتلاف تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله عبدالله است. این ائتلاف میگوید طرح روشن برای مذاکره با طالبان وجود ندارد. سعید فتح محمد بها از کابل:
ائتلاف تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله عبدالله این مسئله را رد میکند که قرار است شورای تازه به نام نجات از بحران از سوی این ائتلاف و تعداد از نهادها و چهره های سیاسی مخالف حکومت افغانستان ایجاد گردد. اما سخنگوی این ائتلاف میگوید از چندی به این طرف تماس های زیاد از سوی حلقات و چهره های سیاسی در داخل و بیرون از حکومت افغانستان به هدف گسترش ائتلاف تغییر و امید به شدت ادامه دارد. سید آقا فاضل سانچارکی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گسترش نامنی‌ها و ترور شخصیت‌های جهادی و شفاف نبودن پروسه صلح در کشور از نگرانی‌های اصلی این حلقات است. آقای سانچارکی تلاش‌های جاری صلح را که از سوی شورای عالی صلح در افغانستان به پیش برده می‌شود مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید که این روند بدون مکانیزم مؤثر برای انداخته شده است.
کسی که میخواهد با گروه های مسلح مخالف مصالحه کنه حتما باید یک طرح روشن داشته باشه، یک برنامه مشخص داشته باشه، مکانیزم های مشخصی را روی دست بگیره. با تشکیل یک شورای 70 نفره از این طرق نمیشه که صلح و کشور برگردان، بلکه ما نهادهای اساسی داریم، دستگاه دیپلماسی داریم، پارلمان داریم. حکومت افغانستان اگر میخواهد به صورت جدی مسئله را پیش بره باید متوسل به نهادهای قانونی و اساسی دولت افغانستان شود.
تازگی برخی از رسانه‌ها گزارش‌های را به نشر رساندند که مخالفان سیاسی حکومت افغانستان روی ایجاد شورای به نام نجات از بحران کار می‌کنند. در این گزارش‌ها آمده است که در این شورا دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید، امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی، محمد حنیف اطمر وزیر سابق داخله، محمد یونس قانونی عضو ولسی جرگه و شمار دیگر از رهبران مخالف سیاسی حکومت، رهبران جهادی اعضای پارلمان و مقام‌های برحال حکومت شامل هستند. یکی از انتقادهای اساسی مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نبود یک میکانیزم مؤثر و عدم شفافیت در پروسه صلح است که همواره از سوی آنها مطرح میگردد. اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که با وجود مشکلات متعدد این شورا دستاوردهای داشته است.
بعضی هم میگن که دستاوردهای شورای عالی صلح است. من برطانی را تأکید میکنم که دستاوردهای بسیار غیر از دستاوردهای سیاسی، دستاوردهای امنیتی زیادی ما داشتیم. بیش از 1600 و 1700 نفر با سلاح خود به دولت پیوستند. بیش از 1700 نفری دیگه قرار است که اونها هم بپیوندند. این بخشی از یک سلسله کارها که صورت گرفته.
ائتلاف تغییر و امید که خود را اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان می‌خواند پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایجاد شد که دکتر عبدالله عبدالله از سوی این ائتلاف برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری نامزد شده بود. به باور برخی از آگاهان امور سیاسی این ائتلاف پس از آن به مشکلات روبرو شد که به شمول برهان الدین ربانی و مارشال محمد قاسم فهیم شماری از اعضای آن از حامد کرزی حمایت کردند. تا اکنون روشن نیست که این ائتلاف در آینده چی عملکرد خواهد داشت و حکومت افغانستان در برابر آن چی موضع گیری را اختیار خواهد کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با مقامات پاکستانی میگویند در تلاش تایید این خبرند که آیا یک رهبر برجسته القاعده در حمله راکتی ایالات متحده آمریکا کشته شده است یا نه. بر اساس گزارش ها ایلیاس کشمیری شاید در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در قریه گواخه در حومه شهرک وانه مرکز وزیرستان جنوبی کشته شده باشد. این حمله ناوقت دیروز رخ داد. کشمیری یکی از 5 رهبری است که در پاکستان تحت تعقیب قرار داشته است. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی فرشتنگاه از پاکستان با ما هست. جزئیات این خبر را از وی میپرسیم. فرشتنگاه با عرض سلام، آیا گزارش های تازه در این مورد نشر شده، تایید این خبر از سوی مقامات پاکستانی درست شده یا نه؟
خب سلام به شما و به شنوندگان عزیز. خبر کشته شدن ایلیاس کشمیری که یک تن از قماندانان ارشد شبکه القاعده و رهبر تنظیم حرکت الجهاد الاسلامی به شمار میاد، امروز از سوی رسانه های پاکستانی به نشر رسید. طبق راپورا گفته میشه که ایلیاس کشمیری در حمله دیشب طیاره بی پیلوت که در وزیرستان جنوبی رخ داده کشته شده، اما این خبر تاکنون رسما از سوی مقامات پاکستانی تایید نگردیده. خب ایلیاس کشمیری 47 سال عمر داشت و در لیست 5 تن از مطلوب ترین اشخاص نزد ایالات متحده آمریکا خوانده شده است و همچنان ایالات متحده آمریکا مبلغ 5 میلیون دلار نیز بالای وی جایزه گذاشته بود. ایلیاس کشمیری در سال 2004 در دوسیه حمله بالای پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان دستگیر شده بود، اما بنابر نبودن ثبوت علی وی دوباره رها گردید. گفته میشه که وی در حمله بالای پایگاه نظامی GHQ که در 2009 رخ داده بود در سال 2009 نیز دست داشته و پلان حمله بالای پایگاه قوای بحری پاکستان که چند روز قبل صورت گرفت از سوی ایلیاس کشمیری طراحی شده بود. ذرای آزاد میگن که وی چند روز قبل از خیبر جنسی به وزیرستان جنوبی رفته و ممکن پلان کدام عملی دیگر را طراحی میکرد. اینم باید بگویم که بعد از قتل اسامه بن لادن موجودیت وی بسیار مهم خوانده میشد و اگر کشته شدن ایلیاس کشمیری از سوی مقامات تایید میکرده یک ضیای بزرگ به شبکه القاعده خواهد بود. بله،
با تشکر فرشته نگاه. خبرهای تازه در این مورد را تعقیب بکو و در برنامه های فردای رادیو آزادی باز هم خبرهای تازه را از خودت خواهیم گرفت. با رادیو آزادی باشید برای شنیدن جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر. اما ایلیاس کشمیری کی بود و کشته شدن او چه تأثیر را بر شبکه القاعده و فعالیت های تروریستی آن در افغانستان خواهد داشت؟ در این مورد احمد تکل با کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان احمد سعیدی مصاحبه کرده است.
آقای سعیدی، شما ایلیاس کشمیری را میشناسین، کی بود؟
ایلیاس کشمیری یک پاکستانی کشمیری الاصل است که از مدت های 15 سال به این طرف پیشتر عضو برجسته القاعده بود. ای در دو جبه نفر داشت، هم در کشمیر همراه لشکر طیبه هم همراه سازمان القاعده. اشخاص و افراد ردیف اول القاعده مانند آقای امین الظواهری، ابو عبدالرحمن، عدل و بعداً ایلیاس کشمیری از نفرهای مهم شمرده میشه.
اهمیت کشته شدن کشمیری برای شبکه القاعده و برای گروه های مسلح مخالفه که در افغانستان بر ضد نیروهای آمریکایی می جنگند و در مجموع برای جنگ افغانستان در چه حد است؟
ضربه محکمی است بر القاعده. چرا آقای ایلیاس کشمیری از جمله اشخاصی 5 نفری بود به شمول ملا مدعومر و امین الظواهری و عبدالرحمن که یک هفته قبل امریکایی ها اونها را آدم های خیلی خطرناک اعلان کرده بودند و از طرف دیگه از جمله اشخاصی مهم و فعال و سازماندهی بود. بنابراین این گپ می رسانه که در این آخر پاکستان طی یک و دو روز حاضر است که یک بار دیگر دل امریکایی ها را به دست داره، مستخبراتش به نوی با امریکایی ها همکاری میکنه و از سوی دیگر این حرف می رسانه که نفرهای رهبری القاعده دیگر مسئول نیستند.
مقصد شما از اظهارات اخیر مقامات آمریکایی است که گفتن همکاری های استخباراتی بین پاکستان و آمریکا دوباره آغاز شده، هدف شما هموست؟
همونطور است که شما فرمودین و از طرف دیگه قبلا هم ما در صحبت ها گفته بودیم که مناسبات آمریکا و پاکستان در دراز مدت تیره نمیمانه، به خاطر اینکه هر دو به یک دیگر ضرورت دارن. پاکستان با پول و دلار ضرورت داره، آمریکا با همکاری استخباراتی و انتقالات راه پاکستان. و از سوی دیگر پاکستان ضرورت داره به این روزا که زیاد با امریکایی خوشخدمتی کنه تا یک بار دیگر اعتباری از دست رفته خود پس به جا کنه.
این خوشخدمتی تا حد پیش خاطر رفت که رهبر طالبان مسلح در افغانستان ملا محمد عمر هم تسلیم امریکایی خواد کردن؟
پاکستانی ها همه چیز از همه چیز برایشان پاکستان مهمتر است. اگر همین لحظه بفهمند که به ملا محمد عمر امریکایی ها به ما جایزهای بزرگی را میتن و ما دوست استراتژی امریکا در منطقه میمانیم، هیچ دریغ نمیکنند.
احتمالا هندوستان هم از شنیدن خبر کشته شدن الیاس کشمیری نهایت خرسند خواهد بود.
به یقین، به خاطری که لشکر طیبه زیادتر ساعاتش در ساحه هندوستان است. به خصوصا الیاس کشمیری دوست نزدیکی حافظ سعید بود که حمله شهر بمبئی را سازماندهی کرده بود.
آیا با کشته شدن الیاس کشمیری سلسله کشتن رهبرای شبکه القاعده که از حمله بر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده شروع شده بود، فکر میکنین که ای ادامه خواهد یافت؟
من فکر میکنم که ادامه پیدا میکنه، به خاطر از اینکه حال تیارای بی‌سرنشین امریکایی که حمله میکنه پاکستانی ها اعتراضی ندارن، در گذشته ها حرفای میزدن و من باوری میست که بدون استشاره و اطلاعات استخبارات پاکستان که جاهای اعضای القاعده و دیگر کسا به اونا معلوم است، دیگر کسا نمیتونه ایتو دقیق نشانه بگیره که الیاس کشمیری که یک هفته پیش اعلام میشه با 7 نفر همکارا خجا و جا کشته شد.
گفت و شنیده بود با احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید که میزان صادرات اموال تولید شده در افغانستان در سطح بی سابقه کاهش یافته است. این نهاد انسجام دهنده فعالیت‌های تاجران افغان روز شنبه در کنفرانس خبری عوامل عمده و راه‌های بیرون رفت از این مشکلات را تشریح کرد. رئیس عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به نکته‌های بی‌شماری از جمله پایین بودن کیفیت تولیدات افغانستان، مشکلات امنیتی ترانزیتی و عدم حمایت قوی حکومت از صنایع این کشور از عوامل عمده کاهش سطح صادرات خواند. جزئیات بیشتر از برشنا نظری.
افزایش میزان واردات اموال تجارتی به افغانستان و کاهش کیفیت تولیدات افغانی و بیرنگ بودن صادرات آن به خارج از این کشور نگرانی های تازه‌ای را در خصوص بقای فابریکات تولیدی افغانستان و سرمایه‌گذاری ها در این راستا به میان آورده است. یک ارزیابی تازه‌ای که صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان واردات اموال پرزرق و برق تولید شده در کشورهای همسایه افغانستان که عمدتاً کیفیت خوبی نیز ندارند به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است و بخش اعظم مغازه‌ها و عمده فروشی‌ها را این اموال به خود اختصاص دادند. محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان که به روز شنبه در کابل در خصوص کاهش میزان صادرات افغانستان سخن می‌زد، ارقام تازه اما تکان دهنده از این کاهش را ارائه کرد.
مثلا سال 1387 تا 1388 در حدود 33% ما در صادرات ما تنزیل می‌بینیم که 403 میلیون دلار صادرات ما میشه و در مقابل واردات ما بالا میره، به ارزش 3 میلیارد و 336 میلیون واردات میکنیم و در سال 1389 سال گذشته که مجموعه واردات ما 4 میلیارد و 34 میلیون دلار است، اما مجموعه صادرات ما 365.5 میلیون دلار است.
از عوامل اساسی کاهش صادرات افغانستان به کیفیت بودن اموال، عدم بسته‌بندی درست و استاندارد، مشکلات امنیتی، اخاذی‌های کمرشکن در بزرگراه‌ها، عدم تشویق صنایع داخلی به وسیله حکومت و چند مورد دیگر ذکر شده است.
همین لحظه کنفرانس خبری رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در کابل آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفری از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد. وی با رئیس جمهور افغانستان مذاکره کرده و اکنون در یک کنفرانس خبری مشترک با هم صحبت میکنند. بخش از این کنفرانس خبری یک از طریق تلویزیون ملی افغانستان همین لحظه پخش میشه، با هم میشنویم.
سفر کنین و مهمان مردم افغانستان باشین تا مردم افغانستان بازم از شما قدردانی و تشکر خدای دامن کنه.
بسیار تشکر جناب رئیس جمهور از نشان دولتی که برای من نمایندگی از مردم افغانستان تحویل دادید. متشکرم، جای خیلی افتخار هست برای من. این 12 طور که رئیس جمهور افغانستان گفتن و آخرین سفرم من حیث وزیر دفاع آمریکا به افغانستان هست. در هر بار من که از افغانستان دیدن میکنم از جانب شما و از جانب همکارانتان در وزارت دفاع افغانستان مواجه میشم و از او تشکر میکنم. من از دوستی شخصی که با شما دارم و از بحث و گفتگوهایی که با هم داشتیم خیلی مفتخر هستم. این طبیعی است که ما دو کشور دارای نظریات مختلف میتوانیم باشیم و ممکن است عین نظر را نداشته باشیم، اما باور دارم که اکنون بنیاد و اساس نیرومندی را برای همکاری واقعی برای آینده بهتر مردمان خود گذاشته ایم. در چند روز آینده من با ساکر کشورم و نیروهای بین المللی و نیز
اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس را شنیدید که همین لحظه در کنفرانس خبری با رئیس جمهور افغانستان صحبت میکنه. رابرت گیتس بعد از رابرت گیتس در کنفرانس خبری با رئیس جمهور افغانستان بعد از مذاکرات با وی اشتراک داره. رابرت گیتس گفت که 12مین و آخرین سفرش به افغانستان است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یک ماه بعد از این موقف دور می شود. رسیدیم به پایان این برنامه و مجله خبری. فردا صبح در رابطه با سفر وزیر دفاع آمریکا جزئیات بیشتر خواهیم داشت. تا اندم خدا نگهدارم.